سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته خوږی است. مخکې در دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه په میدان وردګ او فراه ولایتونو کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او 9 نور ټپین شوي دي. د طالبانو د میدان وردګ کولای د تلاتا کلتور ریاست پیبه خبر پانه کې ویلي چې نن یکشنبه د ولایت په مرکز میدان خار کې د سپرلوی له یو موټر سره د باروړونکو لړۍ د ټکر په نتیجه کې د یو کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپین شوي دي. له بل خوا د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون شنبه د سپرلوی د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې دوه تنه مړه او شپږ نور ټپین شوي دي. پینځه تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان یلت د سکرو په یوه کان کې کار کوه په کان کې د ګازو د خپرېدو له کبله مړه شوي دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د پیښه پرون د هرنایي ولسوالۍ په شاراک کان کې وشوه. ځایي چارواکو ویلي چې په یوه خصوصي کان ته شپږ کارګر ننوتل او د سکرو کیندنه یې پیل کړه. وروسته پینځه تنه د میتان ګاز له کبله مړه او شپږ یې سخت بېهوښي وژغورل شول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د میندو ماشومانو د مړینو د کمولو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فرغانو دوهم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د قبلګي د زده کړې پروګرامې د اروپایي اتحادیې او همکارو موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ په وینا دا قابلي هڅه کوي چې په افغانستان کې د میندو ماشومانو د مړینو کچه راټیټ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری اعلان وکړ چې سندیالات له بیلابیلو زندانونو څخه څلور سلویښتن افغان اتباع خوشي شوي او بیرته افغانستان ته ستنه شوي. قونسلګری په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په خوشي شویو بندیانو کې ښځې، ماشومان او د ښوونځیو یو چې زده کوونکي شامل دي او هغوی د اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان شوي. همدغه زندانیان پرون د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه شول. د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې لم په سندیالات کې 15 څخه تر شل پورې افغان اتباع بندیان دي. د بشري حقوقو د څار ادارې د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ اسیا د بنزوی ودونو له ولسمشرانو سره په کتنه کې په خپلو هیوادونو کې بشري حقوقونه دود او پیاوړي کړي. د ازادي راډیو د خبر له مخې د راپور شولز په دې ونی کې د منځنۍ اسیا د بنزوی ودونو له ولسمشرانو سره په ناسته کې برخه واخلي. اولف شولز نن په درې ورځني سفر ازبکستان ته روان شوی. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا د فارمټ په دوه غونډه کې ګډون وکړي. دغه کانفرنس لمړی غونډه تیر کال په برلین کې جوړه شوې. د بشري حقوقو تر سازمان وايي چې د جرمني حکومت په دغه ودونه کې د بشري حقوقو په برخه کې د پرمختګ پرته لاغو سره نږدې اړیکې ټینګولای نشي. شولز به د خپل سفر په لمړی ټپال کې په تاشکند کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف سره وګوري او ازبکستان څخه جرمني ته به د ماهرو کارګرو د نقل پړې و موافقه لاسلیک کړي. د نړۍ د وسترو صنعتي ودونو د بارنوي چار وزیرانو په وګډ بیان کې د ایران له لوري روسیې ته بلاستیک توغندي لیږول شوی دی. د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او متحده ایالاتونو د بارنوي چار وزیرانو د اروپایي اتحادیې لوی استازي پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې دوی د ایران له خوا د بلاستیک توغندي صادرات او د روسیې له خوا د هغوی پیرودل په کلکه غندي او په دې برخه کې به ځانګړي اقدامات وکړي. او ورسته خبرم دا چې د اسرائیل پاوز اعلان وکړ چې لیمن څخه د اسرائیل په لور یو لزمکې ځمکه څخه وشتون کې راکټ ویشل شو او یو پر ناسوګ نصیب لګیدل دی. د اسرائیل پاوز نن ویل چې د دې بریټ له کبله د سرمال هیڅ راز زیان نه دی پېښ شوی. سو شی به مخکې لدی چې توغندې ولګي کې په تلبی په ټول اسرائیل کې د خطر زنګونه ووهل شو. د یمن حوثیانو د روان کال په جولای میاشت کې د یو بی پیلوټ الوتکې په وسیله پر تلبی بریټ وکړ چې یو کس یې ووژ او سلور نورې ټپیان کړل. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي_radio.com کې اوریدلی شئ. د دایکندی په هیده قربانانو کورنۍ عملینو ته د سزا غوښتنه کوي. وړاندې با په دې اړه په خبرونه کې ووري. نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیوال ورځ ده، خو افغانستان کې دیموکراسي په کومه کچه کې ده؟
طالبان د ایران اتاک سره دیموکراسي بیخي د منځه تللی. خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ور.
ننګرهار کې د خپرندوی ټولنې شمېر مسؤلین د کتابونو د نه خپرېدو څخه اندېښمن دي.
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هېڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغېز کړی دی.
ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دایکندي ولایت کې د داشت مرګولي بریډ قربانانو کورنۍ د طالبانو حکومت غوړي چې د دې پیښې عملینو ته سفر کړي پورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې بریډ پر رغندلو سره وایي چې عملینې به ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي یا سازمان د بریډ پر ازارګانو د قضیه او سیستماتیکو بریډونو یو بیلګه بللې او ویلي چې د ازارا ټولنې د نورو زیان څخه د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي سانه کاکړه جزئیات راکوي
دایکندي ولایت کې د داعش د مرګونی بریډ د قربانیانو کورنۍ انصاف غواړي وای د وګړي د 22مې نیټې د خونړي بریډ عملین دی ونیول شي او محاکمه شي
ډاکټر صاحبي شهید در راستای تحصیل در دورنج زیادی را متحمل شدند و هنوز یک گل از باک زندگی چیده بود
محمد طاهر عظیمی د وژل شوی ځوان ډاکټر عبدالمنان د تره زوی دی هغه چې د سنگ تخت او بندر ولسوالۍ کې د خلکو د درملنې لپاره تازه کلینیک جوړ کړی و محمد طاهر او د دې پېښې د نورو قربانیانو د کورنۍ غړي د طالبانو له حکومته د عدالت غوښتنه کوي او وایي عاملین یې باید مجازات شي
روزی پنجشنبه گذشته طرفی خانم
د پنجشنبه په ورځ هغه کور خواته روانو چې په لار کې د یو شمېر ناپیژندو وسلوالو کسان لخوا شهید شو د طالبانو له حکومت مدا غوښتنه ده چې ژر تر ژره د دې ځوان شهید قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري
د دې پېښې د یو بل قرباني د کورنۍ غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
یک بار دیگر قلوب مردم سنگتخت و بندر
یو ځل بیا د سنگتخت او بندر د خلکو زړونه ټپي شول او کورنۍ په ماتم کېنول یو زموږ عزیزانې له موږ څخه واخیستل څو ورځې کېږي چې دا پېښه شوې خو د قاتلینو د پیژندنې او نیولو په اړه هیڅ خبر نشته طالبان په رسنیو کې دا کوي چې په افغانستان کې ترهګر نشته او بشپړ امنیت دی نو دا وژنې د چا کار دی ولې د هزارګانو امنیت نه نیول کېږي
د طالبان حکومت د معلوماتو له مخې د پنجشنبه د ورځې په دغه برید کې چې د دایکندي غور لویا لاره وشو څوارلس کسان ووژل شول او شپږ نور ټپیان دي د دوی د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد مخکې په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د پېښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي خو د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی او د یماق په نوم د تلګرام په چینل کې په یوه اعلامیه کې ویلي جنګیالیو یې د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي داعش ډلې تر دې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونی بریدونو مسؤلیت منلی دی په دایکندي کې پر افغان شیعهګانو دا برید په پراخه کچه غندل شوی دی تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم دا برید په کلکه غندلی او ویلی دی عاملین یې باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي او د هزاره ټولنې د نور زیان څخه د ساتنې لپاره یو شمېر اقدامات ترسره شي یاد سازمان د شنبې په ورځ د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دا په افغانستان کې پر هزارهګانو د هغو قصدي او سیستماتیکو بریدونو د پراخ بهیر یوه بیلګه ده چې په عبادت ځایونو ښوونځیو روغتونونو سړکونو او نورو عامه ځایونو کې دوی په نښه کوي د اعلامیې په دوام کې د بخښنې نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو په نوم یو بنسټ هم د سپتمبر په 15مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې قتل عام مسؤول د طالبانو حکومت ګڼلی ویلي په تیرو دریو کلونو کې طالبانو پر افغان شیعهګانو د شویو بریدونو هیڅ مجرم محاکمه نه کړ او نه یې دا څرګنده کړه چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی په اعلامیه کې راغلي طالبانو په وار وار ویلي چې داعش ډله یې ځپلې او له منځه یې وړې په داسې حال کې چې پر افغان شیعهګانو د ډېری بریدونو مسؤلیت دوی ته ورګرځي یاد بنسټ چې په 2023 کال کې په فعالیت پیل کړی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر هزارهګانو تر دېرش ډېرې هدفي سیستماتیک او وسلوالې حملې ترسره شوي دي د بشري حقونو د مدافعینو دغه بنسټ د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون له نړیوالې ټولنې او بېلابېلو نورو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د هزارهګانو د نسل وژنې موضوع ته جدي پام واړوي د یادونې ده چې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو په وار وار ادا کړی چې د اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څانګه په افغانستان کې دننه ځپلې او په ټنځایونو یې ورته له منځه وړي خو په کابل او دایکندي کې پر افغان شیعهګانو وروستي بریدونه ښیي چې دا ډله لا هم فعاله ده ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هېوادونه تر اوسه دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویش ساعته نا نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیوال ورځ ده. هغه چې د یو شمېر افغان نجونو او سیاسي چارو پهونو په خبره د طالبانو د حکومت تل بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې له منځه تللې ده. طالبانو خپل نظام په شرعي اصولو ولاړ اسلامي بولي او وایي چې دیموکراسي پر ستنو نه دی ولاړ. د افغانستان تېر جمهوري نظام دیموکراسي د معیارونو په درلودنه سره د یو دیموکرات نظام بلل کېده، خو د یو شمېر سیاسي شنونکو په خبره هغه مهال هم د فساد او ناامنۍ په ګډون یو څه ستونزې لیدل کېدې. نور جزیات د ثنا کاکړه په راپور کې.
نن د سپتمبر 15مه په نړۍ کې د دیموکراسۍ نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې افغانان په خپل هیواد کې درې کاله کیږي چې دیموکراسۍ پر اصولو ولاړ نظام نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ دا ورځ د دې لپاره په دې نوم نومولې چې د دې سازمان غړي هیوادونه دیموکراسۍ ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. دیموکراسۍ څه ته وایي؟
دیموکراسۍ معنا دا چې مثال هر بشر، هر نارینه، زنانه د هغوی نظریات راټولول او هغو ته مثال ازادي ورکول چې هغه خپل غوښتنه په زړورتیا سره وړي پوه شي.
دا د یو عام افغان وګړي له نظره چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د دیموکراسۍ تعریف دی. خو د دیموکراسۍ ساده معنی ولسواکي یا د خلکو واکمني ده. په افغانستان کې د 2001 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي یرغل سره هم مهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې دیموکراسۍ له اندازې وتلې ازادۍ ته وایي. خو دا چې په اصل کې دیموکراسۍ څه ته وایي، په برلین کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې استاد او د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل.
دیموکراسی دی دو کلمو سین ترکیب شوی، البته دا یونانی لغت دیمو د خلکو په معنا او کراسی حکومت، یعنی د خلکو حکومت، هغه حکومت چې خلک هغه کې مشارکت ولري، خلک د انتخابات حق ولري، خلک د بیان د ازادي حق ولري او خلک په نظام کې مشارکت ولري. یعنی په حقیقت کې دوی وشي کولای چې د نظام په هر شي باندې کنټرول او نظارت ولري.
د دیموکراسۍ اساس او بنسټ د بیان ازادي ده، او د دیموکراسۍ پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه په دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ ازادي وي. د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د دیموکراسۍ په اصولو ولاړ شل کلن نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل چې په دغه هیواد کې د دیموکراسۍ په رڼا کې ټولې لاسته راوړنې ختمې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تیر کال نوموړي په همدې ورځ یو شمېر رسنیو ته ویلي وو د دوی حکومت پر شرعي اصولو ولاړ اسلامي حکومت دی، نه د ډیموکراسۍ حکومت. خو یو شمېر افغان جونې وایي د طالبانو حکومت نه یوازې ډیموکراسۍ بلکې بنسټیز بشري حقونه هم تر پښو لاندې کړي. یو له دوی څخه د میدان وردګ ولایت اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
طالبانو د راتګ سره دیموکراسي بیخي د منځه تللې، خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ورکړي یا هم انتقاد ټکی ونیسي. هغه د خلکو غږ، یعنی دیموکراسي بیخي بنده شوې ده، فقط دیکتاتوري سیستم دی چې مخته ځي.
د کابل ښار اوسېدونکي او بله پیغله هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
په خوشحالۍ سره اوس خو لکه څرنګه چې ټولې نړۍ ته معلومات کېږي چې په افغانستان کې دیموکراسي اصلا شته نه، او دیموکراسي هغه د بیان ازادي، د ښځو حقونه، د ټول په دیموکراسي کې راځي، او افغانستان کې دا نقص دی. ښځې مکتب ته، پوهنتون ته دندې ته تللو اجازه نه لري، همدارنګه خبري لاندې خبرونو د سمو رسولو یا په رښتینی ډول یې خود رسولو اجازه نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي عنایت الله اسحاق زی وایي د طالبان حکومت دیموکراسۍ ته د غربي نړۍ د یوه کلتور په توګه ګوري، په داسې حال کې چې دیموکراسۍ له اسلام سره په ټکر کې نه ده. نوموړي زیاته کړه،
له بده مرغه طالبان انساني حقوق او ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کړی، چې د ښځو په مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلي دي. نیم نفوس د افغانستان په کورونو کې بندي ناستی دي. بناً ویلی شو چې د طالبانو په وخت کې حتی د دیموکراسۍ نوم هم نشو اخیستلی او نه اخیستل کېږي.
د افغانستان تېر جمهوري نظام چې د 2001 کال په پای کې د طالبانو د لومړي واکمنۍ وروسته رامنځته شو، د دیموکراسۍ په اصولو ولاړ و. خو دا چې په دوو لسیزو د جمهوري نظام کې د دیموکراسۍ په برخه کې څه ستونزې وې، د تېر جمهوري نظام په وروستیو کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشري شهرزاد اکبر، چې د دیموکراسۍ او بشري حقونو لپاره د مبارزې له امله د فدرش آیبرت په نوم د یوه بنسټ د بشري حقونو جایزه هم ګټلې، ازادي راډیو ته یې وویل.
د افغانستان تلاش ها برای ایجاد یک نظام دموکراتیک
په افغانستان کې د یو دموکراتیک نظام د جوړېدو هڅې روانې وي. ځینې بنسټیز جوړښتونه رامنځته شوي وو. د افغانستان اساسي قانون مو درلود چې په یو دموکراتیک جوړښت کې ټینګار کاوه. د دې تر څنګ موږ ټاکنیز بنسټونه درلودل. ولایتي شوراګانې مو درلودې چې تر یو حده یې د ولایتونو خلکو ته د قدرت په جوړښت کې د ګډون حق ورکاوه، خو سره له دې هم یوه اوږده لاره مخکې وه، ځکه چې ځواک انحصاري و او د ټاکنو په بهیر کې فساد موجود و.
که څه هم د امیر امان الله خان دوره یوه سلطنتي دوره وه، خو د وخت له غوښتنو سره سم یې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول. د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون د 1943 کال د تلې په 9 نافذ شو، خو د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډول شو او دوی تر اوسه د یو اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د دوی د حکومت اوسنۍ ټولې پرېکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډېری یې سخت دریځ دي. ملي شورا یا مقننه قوه له منځه وړي او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبان حکومت په ډېریو مواردو کې د اعتراضونو د ازادۍ، د سفر او ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ او د بشري حقونو پر نقص هم تورن دي. خو د دوی د حکومت چارواکي بېرته لدا کوي چې دوی د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. اعتراضونه باید له مخکې له دوی سره شریک شي. سفر او ګرځېدل راګرځېدل ښځو ته له شرعي محرم سره مشکل نه لري او د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د تامین ادا هم کوي، هغه څه چې په کور دننه او هم نړیوالو ته د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2001 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. سږ کال د ډیموکراسۍ نړیوالې ورځې شعار مصنوعي ځیرکتیا د ښې حکومتولۍ د یوې وسیلې په توګه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم اولف شولز په دې ونې کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو ولس مشرانو سره په ناسته کې برخه واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور له مخې د صدر اعظم شولز له سفر سره مهاله به د جرمني شمیر شرکتونه چې په روسیې کې خپل دفترونه بند کړي او د منځنۍ اسیا په ودونو کې پرانیستي شمیر قراردادونه لاسلیک کړي. جرمني چې ماهرو کارګرو ته اړتیا لري غواړي چې له ازبکستان څخه د کارګرو د انتقال په اړه هم خبرې وکړي. تفصیل په راپور کې.
د جرمني صدر اعظم اولف شولز په نن یکشنبه منځنۍ اسیا ته درې ورځنی سفر له ازبکستان څخه پیل کړی. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا د فارمټ په دوهمه غونډه کې ګډون وکړي. د دغه کنفرانس لومړۍ غونډه تیر کال په برلین کې جوړه شوې وه. شولز په د خپل سفر په لومړي ټپال کې په تاشکند کې د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري او له ازبکستان څخه جرمني ته به د ماهرو کارګرو د انتقال په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. نوموړی به راتلونکې اونۍ د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان له مشرانو سره په یوه ګډه غونډه کې ګډون وکړي. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې شولز به نن ماسپښین سمرقند ته ورسیږي او هلته به د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره له ازبکستان څخه جرمني ته د ماهرو کارګرو د انتقال او همدارس له جرمني څخه د رد شویو کډوالو د انتقال په اړه موافقه لاسلیک کړي. شولز غواړي چې له دغو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي او تیر کال له دوی سره د اقتصاد، انرژۍ، اقلیم او چاپیریال په شمول په بیلابیلو برخو کې ستراتیژیک ملګرتیا پیل کړه. په قزاقستان کې به د خبري جرمني ته دغه هیواد د تیلو او ګازو پر صادراتو متمرکز وي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د جرمني د ختیځ سوداګرۍ په اتحادیه کې د منځنۍ اسیا سیمه ایز رئیس ادوارد کینز برونر وای ډیری جرمني شرکتونه چې په روسیا کې سوداګري تړلې په منځنۍ اسیا کې دفترونه پرانیستي دي. کینز برونر زیاته کړه د جرمني شرکتونه د نورو سکتورونو په منځ کې د کیمیاوي توکو ماهرو کارګرانو، نوې کېدونکو انرژي، لوجستیک او تعلیم په قراردادونو خبرې کوي. هغه زیاته کړه تمکیږي چې د دې قراردادونو ډیری به د شولز د سفر په لړ کې لاسلیک شي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له ولسمشرانو سره په کتنه کې له هغوی وغواړي چې په خپلو هیوادونو کې بشري حقونه دود او پیاوړي کړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د جرمني حکومت په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو په برخه کې له پرمختګ پرته له هغو سره نږدې اړیکې ټینګولی نشي. له خبرونو ور اخوا
یو شمیر پاکستانی رسنۍ له دې ډلې اکسپرس تریبیون وایي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی اسف درانی له دې کبله له دندې ګوښه شوی چې ګواکې هغه د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکو په ښه کېدو کې مثبت اغېز نه درلود. دغې پاکستانی ورځپاڼې د خپلو ځینو سرچینو په حواله ویلي چې اسف درانی په کابل کې هیڅ مقبولیت نه درلود او له طالبانو سره د مسایلو په اړه یې تعامل بیخي کم و. د ازادي راډیو د ماشا څانګې خبریال وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر 10 د درانی د دندې د پای ته رسېدو خبره کړې ده. په ورته وخت کې د تېر جمهوري نظام یو شمېر ډیپلوماټان بیا وایي که هڅه هم د پاکستان اسټیبلشمنت فکر کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په یازلي واکمنېدو به ګټې خوندي شي، خو له وروستي اقداماتو ښکاري چې د دوی محاسبه ناسمه وه. د پاکستان د سره مجلس پخوانی غړی افراسیاب خټک بیا وایي چې د اسف دورانی د پاکستان د پوځ غوښتنې پوره نه شي کړلې، نو ځکه له دندې لرې شو. نور تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی اسف دورانی د ناسمې کارکردګۍ له کبله ګوښه شوی دی. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي د بهرنیو چارو وزارت هغه پیغام یې ترلاسه کړی چې پکې د سپتمبر 10 د دورانی د دندې د پای ته رسېدو نیټه ښودل شوې ده. د طاهر خان د معلوماتو له مخې که څه هم د پاکستان د حکومت په دغه بیان کې د اسف دورانی د لرې کېدو د لامل په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو باخبره سرچینو په حواله ویلي چې دورانی د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې هیڅ ډول اغېز نه دی لرلی. ورځپاڼه وړاندې کاږي چې سفیر دورانی د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د کوم اغېز پر اوستو کې پاتې راغلی او هغه په کابل کې هیڅ ډول مقبولیت نه درلود. د پاکستان سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک د اسف دورانی د ګوښه کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان باره کې چې کوم سیاست دی دا جوړیږي د جنرالانو لخوا، هغې یو انحصار لري په دې باندې. بیا تطبیق کې چې دا هغې کې دا بیا استخبارات یعنی آی ایس آی چې دا هغې پکې زیات نقش لري. نو چې کوم ملکي خلک وي یا د بازار خارجه یا د نورو شعبونه، نو هغوی دپاره پکې ځای کم وي. مثلا جنرالان ځان داسې خبرې په دوی باندې تطبیقول غواړي چې هغه د ډیپلوماسۍ له نظره ډېرې معقولې خبرې نه وي، منطقي نه وي.
د نړیوالو چارو پوه او پخوانی ډیپلومات غوث جانباز بیا د اسف دورانی لری کېدو ته په اشاره سره وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان د پوځ او اسټابلیشمنت په لیدلوري کې اساسي بدلون نه وي رامنځته شوی، د کابل او اسلام آباد اړیکې به ترینګلې وي.
دغه لری کول د دورانی او څرګندونې د عمران خان چې همدارشان کوم عکس العمل چې دوی وښوده د پښتونخوا والی په مقابل کې، دا هغه ناکامي ده د پاکستان د استخباراتو او د پاوز او په ټولیزه توګه د دغه هیواد د حکومت چې هغه کوم ناکامه دسیسې او پلانونه چې دوی فکر کوي چې د طالبان پښتون کې په افغانستان کې عملي شي هغه نه عملي کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په باب د ستونزو په دوام د سپتمبر په 11 د وکیلانو یوې غونډې ته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور ویلي چې واړی د خیبر پښتونخوا ایالت د خلکو د استازي په توګه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په خپل ایالت کې د ستونزو په اړه مخامخ خبري وکړي. که څه هم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې اوس په زندان کې دی له طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه د ګنډپور له وړاندیز ملاتړ کړی، خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف به ویلي له بهرنیو هیوادونو سره مرکزي حکومتونه خبري کوي او ایالتونه له بهرنیو هیوادونو سره مخامخ خبري نشي کولای. پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی د افغانستان او پاکستان د اړیکو او په سیمه کې د موجوده وضعیت د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وایي
پاکستان او افغانستان اړیکې مرسوت خنيلي د عمران خان ګوند چې د انصاف ګوند په نوم دی هغه د افغانستان د طالبانو سره مناسب اړیکې لري، اما د حکومت پاکستان مرکزي چې دی مخصوصا آیسای مخصوصا اردو د طالبانو سره ښه اړیکې نه لري. جنګونه زده خوردونه په سرحد کې دوام کوي، دغه وضعیت داسې ادامه پیدا کوي.
د خاقلی سیدی په خبره تر کومه چې د پاکستان پوز د افغانستان پر وړاندې رغون کې سیاست ته مخه نکړي او له ترهګرو ډلو څخه د ګټې پر ځای د هغوی پر وړاندې ریښتینې مبارزه ونکړي په سیمه کې د وضعیت مثبت بدلون ناممکن ښکاري. د یادونه ده چې افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ اړیکې ښې نه دي او په دې وروستیو کې ډېرې خړې پړې شوې دي. وخت په وخت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ خونړۍ نښتې هم رامنځته کیږي. پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو په ملاتړ او نه ځپلو تورنوي، خو د طالبانو حکومت دا خبره ردوي او وایي چې د پاکستان امنیت په دوی پورې اړه لري، خو د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی متوجه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio 24 saata
په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنې شمیر مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپروي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغېزمن کړی دی. دوی مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیل برخو کې له سلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمیر لاسو ته هم نه رسیږي. یو شمیر مسؤلین د ښوونځیو زده کوونکي وایي اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندوی درسي کتابونه وپیري. حال پر راپورټ
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خبرندوی ټولنو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ لک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسول چې نغواړي نومې په راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د خونځې او پوهنتونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسول چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د کتاب لوست اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په اغستو حتی په لسګونو کتابونو به واخیسته کتاب به لوسته، هغه اوس یا له هوا څخه وتی بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي زونه مات شوي، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده چې د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو د غرض له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسولینو په خبره یې د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورک دي او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنګ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران وي نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی، ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې لامل یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېد. د دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 88 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیدل. مالته مننه خود دری خبری مجله زموږ همکار تاسې.